درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم دا خبرونه هم لمړی په خبرونو پیلو په اورزګان کې په یو ترافیکی پیشکی څلور تنه مړه شوی او 15 نور ژوبل دي د اورزګان ولایت د امنی قومندانۍ ویندوی آغا ولی قریشی ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه تیر شپه د اورزګان کندهار پر لوی لار د سوزل په سیمه کې د یو موټر د چپکېدو په نتیجه کې شوې ده. د بیان په وینا په دې پیښه کې دوی ښځې او دوه نارینه مړه شوي او 15 تنه نور ژوبل شوي دي. خلک وایي د طالبانو له وخته رسیدو وروسته په لویو لارو کې د بمونو او ماینونو د چاودنو له کبله مشروب دي تقریبا بیخي پای ته رسیدلي، خو ترافیکي پیښې ډېرې شوې دي. یو شمېر افغان محصلانو چې په هند کې زده کړې نیمګړي پاتې دي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې دوی ته د هند د ویزې په ترلاسه کولو کې همکاري وکړي. د طالبانو له وخته رسیدو وروسته ګڼ شمېر افغان محصلان چې په رخصتۍ خپل هیواد ته راغلي وو د هند سفارت د فعالیت د درېدو او د ویزې د نه لرلو له کبله بیرته د زده کړو د دوام لپاره هند ته نشي تللی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وویل چې محصلانو ته وویل چې د دوی ستونزه به په کابل کې د هند له سفارت سره شریکه کړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو له لوري د دوو خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. په اورزګان کې د پیوستون ژغ تلویزیون د نشریاتو مسؤول خان محمد سیال او د هلمند د هیلي تلویزیون خبریال ځوان تکل د جمعې او شنبې په ورځو د طالبانو لخوا خوشی شول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون کمیټې په ټویټر پاڼه خپور کړ د طالبانو د حکومت له چارواکو غوښتي چې درې نور خبریالان هم خوشی کړي. کرکټ بورډ وایي چې له ملي رادیو تلویزیون سره د شپږیزې لیګ د اتم پړاو سیالیو د خپرولو په اړه موافقه لاسلیک کړې ده. په همدې حال کې راپورونه وایي چې طالبانو د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عزیز الله فضلی نیولی دی. د فضلی د نیولو خبر وروسته له دې ورکول کېږي چې ویل کېږي نوموړی یوه ورځ وړاندې غوښتل کرکټ بورډ ته ننوځي او ځان د دغه بورډ رئیس اعلان کړي. کرکټ بورډ په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په ازبکستان کې د وروستیو ورځو په پراخونه قراریو په سید دغه هیواد ولسمشر پرون تایید کړ چې په دغو اعتراضونو کې مرشوب لري پیښې شوې دي. دا ناقراری د یوې سیمې د کورواکۍ د پای ته رسولو لپاره د حکومت پر پلان د اعتراض له کبله رامنځته شوې. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ویلي چې ناقراری او مرشوب لري پر پولیسو د یاغیانو د حملې له کبله شوې دي. په ترکیه کې د اوکراین سفیر وایي اوکراینی ځواکونو یو بیړۍ نیولې چې د روسانو له لوري د اوکراین غلا شوې غله پکې بار وه. روټرز خبري اژانس په دې اړه د ترلاسه کړیو اسنادو له مخې ویلي چې اوکراین په وروستیو ورځو کې له ترکیې غوښتي چې د روسیې جیبیک جولي بیړۍ ودروي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دوی خبریالانو جیبیک جولي بیړۍ لیدلې چې د کاروسو بندر د اوبو په غاړه درول شوې وه او اوکراینی ځواکونه له لیسی چانسک ښاره ووتل. د اوکراینی ځواکونو له وتلو وروسته د روسیې پوځ دا ښار په بشپړ ډول ونیوه. خو د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلنسکي په یوه ویډیویي پیغام کې ژمنه وکړه چې ټولې اشغال شوې سیمه به بیرته ونیسي. وروسته له دې چې روسیه د اوکراین د پلازمېنې کیف په نیولو کې پاتې راغله، د دغه هیواد ختیځ ته یې ځواکونه واستول. زبو شخله آسادی رادیو اوری په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي وړاندې د موضوعات اوریدای شي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي د دینی عالمانو غونډې د هیواد د بحران لپاره د حل لار وړاندې نکړه. په دې غونډه کې شزو برخه نه لرله. ځینې شزي وایي شده چې شزو پکې ګډون نه درلود.
موږ پوهیږو که خځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي ګډون به یې سمبولیک وي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه له طالبانو غواړي چې بندي خبریالان خوشی کړي. د کندوز سیل زپلی کروندګر مرسته غواړي.
خلک ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه را غواړو چې دغه زپل سو خلکو ته همکاري وکړو.
له نسبتا اوږدې وقفې وروسته افغان ادبي بهیر بیا غونډې پیل کړې.
زما په خیال افغان ادبی بهیر په افغان ادب کې یو ډیر خوږ رنگین میناناک او لخکلا ډک حرکت دی.
نږدې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي زموږ د وی پانې پته ده azadiradio.com یا azadi.radio.org د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه له طالبانو غواړي چې درې بندي خبريالان د ژر تر ژره خوشی کړي اماد الدین دوران مرزا حسینی او جمال الدین دلدار هغه درې خبريالان دي چې لا هم د طالبانو په بند کې دي لبل خو په ټولنی زور رسنوي کې د نیول شوی خبريالانو د خلاصون لپاره پراخ کمپاین پیل شوی او له طالبانو غوښتل شوی چې دا کسان خوشی کړي خو طالبان د دې غوښتنې په اړه څه نه وایي جزئیات په دې راپور کې
طالبانو پرون وویل په لغمان کې لخپل زندانه 15 شپته بندیان آزاد کړي د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر دولتي خبری اژانس د طالب چارواکو له قوله لیکلي د دې کسانو جرمونه واړول او دا لړۍ روانه ده خو طالبانو د خوشی شوی او کسانو د جرمونو په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي دا په تاسې حال کې ده چې له طالبانو سره په زندان کې درې خبری اعلان هم شته چې نه یې تر اوسه د قضیو او نه هم د نیول کېدو لاملونه روښانه شوي دي که څه هم د جمعې او شنبې په ورځ په روزګان کې د پیوستون غږ راډیو تلویزیون خبریال خان محمد سیال او په هلمند کې د هیلي تلویزیون خبریال ځوان تکل لبند آزاد شول خو لا هم عماد الدین دوران مرزا حسینی او جمال الدین دلدار د طالبانو په بند کې دي عماد الدین دوران دروان کال د غوی په څلېرويشتمه په کابل کې د افتاب راډیو مسؤول مرزا حسنی د غبرګولی په دریمه په دایکوندي کې او د ګردیز غږ راډیو مسؤول جمال الدین دلدار په ګردیز کې دروان کال د غبرګولی په ومني ول شوې دي تازه د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي چې د درې خبريالان هم له بنده خوشی کړي د کمیټې پرون یو خبر پاڼه کې ولیکل دوی له طالبانو غواړي چې د رسنیو د سرغړونې کمیسیون چې په دې ورستیو کې جوړ شوی ژر تر ژره فعال کړي موږ دا غوښتنه له طالبانو سره شریکه کړه خو ویاندویانو یې ځواب را نه کړ طالبانو هم دا ډول مدني او ټولنیز فعال عظیم عظیمي هم له میاشتو میاشتو راهیسې خپل زندان کې ساتلی او د برخلیک په اړه یې هیڅ معلومات نشته هم دا ډول د نیول شویو خبریالانو په اړه هم تازه معلومات او دا چې دوی په څه حال کې دي رسنیو ته نه ورکول کیږي له طالبانو سره په بند کې د خبریالانو او مدني فعالانو د خلاصون په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی کمپاین کوونکو له طالبانو غوښتي چې لومړی وضاحت ورکړي چې ولې یې بې له کوم دلیله خبریالان او مدني فعالان په ځانګړي ډول عماد الدین دوران او عظیم عظیمي په بند کې ساتلي او باید دوی یې بې له کوم قید و شرط هر څه ژر خوشی کړي دوی دانی وکه هم کړی چې طالبانو په مخکینی نظامونو کې په فساد ککړو کسانو ته د بیرته راتګ هرکلی ویلې خو خبریالانو مدني فعالانی پر دوی دنی وکول عمله په بند کې ساتلی دي د نیول شویو خبریالانو او مدني فعالانو د خوشی کېدو په اړه د بشري حقوقو نړیوالو ملاتړو بنسټونو هم څو ځله غوښتنې کړي خو طالبانو تر اوسه نه دی منلی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
یو شمیر شزی وای شد چې د طالبانو د حکومت لخوا د عالمانو په ناسته کې هیڅ شزه نه و دا شزی وای د دوی په باور دا ناسته د افغانانو او په ځانګړي ډول د شزو په ګټه نه و او د شزو سمبولي ګډون هم نشوي کولای چې د دې ناستې پر پریکړو اغیز وکړي دوی وای طالبان او ځینې علما په ټولنه کې د شزو له حضور سره مخالف دي
په کابل کې یو معترضه میرمن چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي خوشحاله ده چې ښځو د طالبانو حکومت د علماو په ناسته کې ګډون نه وکړی دا وایي په دې ناسته کې د ښځو ګډون د ښځو په ګټه نه وو ځکه د دې په خبره یو شمېر طالبان او ځینې علما د ښځو د منځوي کېدو پلویان دي
موږ پوهیږو که ښځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي ګډون به یې سمبولیک وي موږ پوهیږو چې ځینې علما او حکومت یې ښځې حاشیې ته بیایي او خوشحاله دي چې ښځې په کور کښېني
خوشحاله ستن که زنا در خانه بشینن
دا معترضه میرمن د طالبانو حکومت یوازې د نارینه و حکومت ګڼي او وایي چې مشروعیت نه لري د ښځو د حقونو فعال زرقا یفتلی وایي د علماو ناسته له مخکې د یوې وړاندیز شوې طرحې پر بنسټ یوازې په داخل کې د طالبانو د حکومت د مشروعیت ترلاسه کولو په خاطر جوړه شوې وه د غلی یفتلی په وینا د طالبانو د دې ناستې پایله د افغانستان او افغانانو په ګټه نه ده
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو د غونډې په خبرګون کې وایي د ناستې په هیواد کې د روان بحران لپاره رغون کې حل لاره وړاندې نه کړی شو دغه کمیسیون چې اوس له افغانستان بهر فعالیت کوي د دې غونډې په اړه په خپل ټویټر پاڼه کې مفصل تحلیل کړی او دا ډول ناشتي د طالبانو ته په کور دننه مشروعیت نشي ورکولې په اړه لیکنه کړې ده. د کمیسیون د طالبانو لخوا د دینی علماو د غونډې په مشروعیت رونټیا او ټول ګډونوالي هم نیوکه کړې ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دینی علماو غونډه کې چې تیر ونې وشوه طالبانو خپل غوښتنې په خلکو تحمیل کړې دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون چې اوس له افغانستان بهر په فعالیت بوخت دی د دې غونډې په اړه خپل تحلیل کې لیکلي د غونډې اجنډا له سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو لوریو سره شریکه نشوه او طالبانو په پټه یو اجنډا جوړه او په خلکو تحمیل کړه. د کمیسیون د طالبانو لخوا د دینی عالمانو د غونډې پرونتیا، مشروعیت، ټول ګډونوالي او د غونډې د پوښښ په برخه کې د رسنیو د پوښښ په محدودیت سخت نیوکه کړې وای. د غونډې کې د افغانستان د روان بحران په اړه هیڅ رغونکې حل لار وړاندیز نشوه. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون له قوله په دې غونډه کې ګډونوالو د خلکو د سازولې حق نه درلود او ورته بلل شوی ټول د طالبانو پلویان او د دوی فکری لارویان. د کمیسیون د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په غونډه کې د خوځو په نه ګډون هم نیوکه کړې او زیاتوي د کارو خدای چې طالبان په نړۍ کې یوازینی سیاسي بنسټ دی چې په خپل سیاسي نظام کې د خوځو ونډه له منځه وړي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د هم وای طالبانو د دې غونډې د جوړېدو په برخه کې د هیواد هیڅ قانون په پام کې نه دی نیولی او د ټولو ټکو ته په کتو دا ډول غونډې نشي کولای دوی ته په کور دننه مشروعیت ورکړي. د طالبانو حکومت بیا د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې نظر مایوسي ښیي. د طالبانو وایانت ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه چې د افغانستان د ټولو ولسوالیو د ټولو ناحیو نه پکې استازو ګډون درلود په 2015 تنه تعداد یې وو دا ډېر لوی اکثریت چې په پوهانو راټولېږي او نظام مشروع ګڼي او حمایت یې کوي. ملګرو ملتونه او د دوی اړوند نور مؤسسې باید واقعیتونه درک کړي د افغانستان د خلکو غوښتنې په نظر کې ونیسي.
طالب چارواکي وایي په دې غونډه کې په هغو موضوعاتو بحث شوی چې د افغانستان د خلکو غوښتنې وي. خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا وایي د طالبانو لخوا د دیني عالمانو پر بلل شوې غونډه کې د طالبانو د مشرانو خبرو وښوده چې د دوی په فکری نظام، ادبیاتو او سیاسي جوړښت کې لا هم دیکتاتوري ژورې ریښې لري. د کمیسیون په غونډه کې ویناوي او د غونډې پریکړلیک هم تر پوښتنې لاندې راوستي او لیکي په ویناوو او پریکړلیک کې له تاوتریخوالي ډک او جګړیز ادبیات کارول شوی وو او لیکل شوی چې هغه کسان د اوسنی نظام پر ضد کوچنی عمل هم وکړي باید سر یې پرې او له منځه یوړل شي. د طالبانو د دینی عالمانو غونډه چې 13 اونۍ رابلل شوې وه درې ورځې یې دوام وکړ خو په کور دننه او بهر له دیني وکو سره پای ته ورسېده چې د خلکو بنسټیزو اړتیاو او غوښتنو ته یې ځواب ونه وایا.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کندز ولایت د یوش میرول سوالیو کاروانګروي دوه ونی وړاندې د ورشتو شلې لعمله سیلابونه راغلي وو چې د دوی کرل شوی کشتونه لاندې او لمنځه یوړل. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې له متضرر شویو کاروانګرو سره مرسته وکړي څو په خپلو کاروندو کې دوهم فصل وکړي شي. تفصیل په دې راپور کې
د کندز د علی آباد امام صاحب ګلتیپی چهاردری او د شیرچی ولسوالو یو شمیر کروندګرو په سیمه کې له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوه اونۍ وړاندې په پورته یادو شوو ولسوالو کې تر شدید باران او ګلۍ وروسته سیلابونه راغلي وو او د دوی زراعتي ځمکې تخریب او فصلونه یې له منځه وړي دي. دیرش کلن شمس الدین دی علی آباد ولسوالۍ د لاقی کلی اوسیدونکی دی. هغه په خپلې کروندې کې د پلو پټوی په بیا رغولو بوخت دی تر څو پکې دویم فصل وکړي.
15 جریب زمينه خود ما دی خان کاری کړم امسال سیلاب بوردګی سپوک
سر کال مش پر 15 چبن بکه کې خټکین دوانی او نور سبزیجات کړلی وو او پر 15 افغانۍ لګشت راغلی وو خو زموش ټول کښ سیلاب لمنځه یو وړ او یو ملیون افغانۍ راته تاوان رسیدلی او اوس هیڅ راته پات نه دی.
د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر سیمې یو کروندګر 50 کلن غلام سخی هم وایي چې د دوی فصلونه ګلۍ او سیلاب له منځه وړي دي.
کښت ذاتي مو مردمه په کامله سیل لغت کده خسارمونه کار کړم 2,05,000
زموږ زراعتي کښتونه او فصلونه سیلاب لاندې کړل. هر بزګر ته 3,00,000 افغانۍ تاوان رسېدلی دی. تاسې ګورئ چې زموږ د خټکیو رومیانو او هندوانو کښت ټول له منځه تللی خو تر اوسه پورې هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې.
پنځوس کلن روزیدین د کندز د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې باران او ګلۍ کرل شوي خټکی او نور کښتونه یې ورته لاندې کړي دي.
سالانه یک لاک یک نیم لاک مصرف مې همیشه سه لاک چهار لاک عاید مې گرفته مینیم رفت
پر دې شپږ جریبه ځمکې مې له یو لک زیاتې افغانۍ لګولې وې او هر کال مې ورڅخه څلور لکه افغانۍ عواید ترلاسه کول او خپل روزګار مې له همدې لارې چلاوه. خو سیلاب او ژلۍ ټوله خواري راتله خاورو سره خاورې کړه.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې باران او ګلۍ او سیلابونو په دغه ولایت کې زرګونه جریبه زراعتي ځمکه تخریب کړې. د دې ریاست رئیس مولوي امان الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه دا غواړو چې دغه ځپل شوو خلکو ته په نږدې وخت کې همکاري وکړو، دوی د دوی دغه مشکل ته رسېدګي وکړي.
د چارواکو د خبرو له مخې په دې وروستیو کې په کندز کې ګلۍ او سیلابونو لسګونه کورونه او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکې چې فصلونه پرې کرل شوي وو سیلابونو تخریب کړي او خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشان په جګړه کې د اوکراین د نړیدلو سیمو د بیا رغونې تګلارې جوړوي. دا مشان د یوې دوه ورځنۍ غونډې په مخه نن د سویس په لوګانو ښار کې جرګه کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور چمتو کړی چې جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
د لوګانو ښار د غونډې په ګډونوالو کې د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال او د اروپایي کمیسیون مشره اورسلا وندرلین هم شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی چې په انلاین ډول غونډه کې ګډون کوي له مخکې نه خبرداري ورکړی چې په آزادو شوو سیمو کې د بیا رغونې کار ډیر پراخ دی. زلنسکی ویلي یوازې دا مهمه نه ده چې د یرغلګرو لخوا نړول شوي هر څه بیرته جوړ شي، بلکې اړتیا ده چې د خوندي نوي آرام او آزاد ژوند لپاره نوی بنسټ هم کېښودل شي. زلنسکی دا څرګندونې پرون ناوخته داسې مهال کړې چې پر اوکراین د روسیې ځواکونو بریدونه لا هم روان دي. هغه زیاته کړې دا مهمه نه ده چې نن موږ په څومره سخت وضعیت کې یو، خو باید په یاد ولرو چې راتلونکي هم شته. په همدې حال کې د اروپا د پانګونې بانک د بهرنیو فعالیتونو مشر مارکوس برینډټ ویلي اوکراین یو لوی هیواد دی، ډیره برخه یې نړیدلې، نو د بیا رغونې پلان او همغږي یې ډیر ژر نشي پیلېدای. نوموړي د جرمني ډي پي اي خبري اژانس ته ویلي اوکراین دا مهال د لومړنیو خدماتو بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري چې هغه کې پاکې اوبه، کانالایزیشن، انرژي او انټرنیټ شاملېږي. د اوکراین لپاره د سویس سفیر سیمون پیډوکس چې د کانفرنس مشري ورلغاړې ده ویلي دا لا وختي ده چې د اوکراین د ټولې اړتیا کچه معلومه شي، خو په خبره یې غونډه کې به د راتلونکي کار پر نقشې کار وشي. هغه ویلي د اوکراین د بیا رغونې هڅې به که لسیزې نه وي نو کلونه وخت نیسي. ښاغلي پیډوکس وړاندوینه کړې چې د اوکراین د تاسیساتو د بیا رغونې لپاره به سلګونه میلیارده اروپایي یورو ته اړتیا وي. د سویس د لوګانو ښار کانفرنس پر اوکراین د روسیې له یرغل مخکې پلان شوی و او هغه مهال اجنډا دا و چې په اوکراین کې به د اصلاحاتو په اړه خبرې پکې کیږي، خو پر اوکراین د روسیې یرغل د کانفرنس اجنډا بدل کړه او اوس یې ګډونوال نن او سبا پر دې خبرې کوي چې څنګه او په څه ډول د اوکراین نړیدلي تاسیسات بیرته ورغوي. اټکل دا دی چې کانفرنس به د لوګانو د اعلامیې په نوم په یوه ګډ پرېکړه لیک پای ته ورسیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ نن د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون سره د شپږیزې کرکټ لیګ اتم پړاو سیالیو د خپرېدو هوکړه لیک لاسلیک کړ. کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دواړو خواوو د لوبو پر غوره او باکیفیته خپراوی ټینګار کړی. د بورډ په خبره دغه لوبې به د ملي سپورټ له لارې په ژوندۍ بڼه تولید او خپرې شي. په افغانستان کې د شپږیزې کرکټ لیګ اتم پړاو لوبې د روانې جولای میاشتې په 13 نیټه پیلېږي چې د اګست میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. کابل کې د بدن ښکلا سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه سیالۍ د 21 ولایتونو 303 اویا ورزشکارانو په ګډون نن دوشنبه د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په جمنازیوم کې پیل شوې. د دې ریاست په وینا دغه سیالي چې د فزیکی سپورت، فزیکی اتلتیک او بدن ښکلا په سبکونو سره پیل شوې، 15 ورځې به دوام وکړي. د دغه سیالیو له ترسره کېدو مخه ملي لوبډلې ته د غوره څیرو ټاکل او په بهرنیو سیالیو کې ګډون کول دي. او ټاکل شوی چې د سریلانکا د کرکټ سوداګریز لیګ د دریم پړاو سیالیو بولۍ مراسم سبا په دغه هیواد کې پیل شي. د سریلانکا کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د 2022 کال د کرکټ په سوداګریز لیګ کې شاوخوا 350 لوبغاړي چې په هغې کې اوسلاتیایي بهرني دي نوملیکنه کړې. دا دریم ځل دی چې سریلانکا په خپل کور کې د بهرنیو لوبغاړو په شتون کې د کرکټ سوداګریز لیګ جوړوي. هیردینی وي چې تیر کال په دغه لیګ کې یو شمېر افغان لوبغاړو هم ګډون کړی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغان ادبي بهیر بیا غونډې پیل کړې دي. مخکې تر دې چې په دې اړه مفصل راپور در واورو، د ښځو د یوې بلې ستونزې په باب راپور در اورو. وروسته له دې چې په افغان میرمنو د طالبانو د حکومت لخوا د سفر په مهال د محرم د لرلو محدودیت ولګېده، په پلازمینه کابل کې ښځې له بېلابېلو ستونزو سره ټکوي. ان تر دې چې د اړتیا پر مهال د پخوا په څیر په شاري موټرو کې تګ راتګ نشي کولی. موټر چلوونکي وایي چې د طالبانو د مکتوب له مخې دوی نشي کولی چې په مخکینی سیټ کې میرمنې کښېنوي او یا هم د شا په څوکۍ کې نږدې نارینه ورسره کښېنوي. خو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وی دوی د شارونو په منځ کې په شاري موټرو کې د میرمنو په تګ راتګ چې واټن لنډ وي کوم بندیز نه دی لګولی. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې یو شمېر ښځې وایي په ساعتونو ساعتونو د موټر په تمځای کې ولاړې وي، خو دا چې یوازې وي د موټر چلوونکو لخوا د موټر په مخې څوکۍ کې د کیناستلو اجازه نه ورکول کېږي، او که په شا سیټ کې کینی او بل ښځې نه وي نو اړ دي چې د دریو کسانو کرایه ورکړي. د کابل اوسیدونکي ارزو چې په خصوصي ښوونځي کې ښوونکي ده وایي ښوونځي ته تګ ورته ډېر سخت شوی دی. د نوموړې په وینا ټوله ورځ یې د موټرو په تمځای کې د ښاري موټرو په تمه تیر شي. موټر وي خو دا چې له دې سره نورې ښځې نبی موټر چلوونکی موټر ته د پورته کېدلو اجازه نه ورکوي.
روز میخوادم از این سرک میدان هوایی میخواستم طرف سلیم کاروان برم که یک موتر استاد شد. خو طالب هم بود گفتنی
زه یو ورځ ده هوایی دگر لسرک نده سلیم کاروان خواتتلم، یو موتر و داریده پا حقا که طالب هم نست و طالب موتروان تا ویل چی تا حق نلری چی ده مخی پا سوکه که خزی نکی نوی. موتر روان شو، زه نور هم پا تمشم، تونست موتر رغی. هغه ته مې هم اونو شو کوی چې پورته شم. هلک اقتصادي ستونزې لري، نشي کوی چې په موټر کې د دو یا دریو کسانو کرایه ورکړي. مخکې به د لینی موټر کرایه 10 افغانۍ وو، خو اوس 15 ته پورته شوی ده. خزی چې 40 افغانۍ ورکړي هغه 15 هم بیرته نه ورکوي. له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
د کابل ښار بل اوسیدونکي سنوبر هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
از طرف طالبان خیلی آزار اذیت میشن و در چک
ده طالبان لخوا میرمنی دیر زور ول کیجه. طالبان موتر دروی حقوق شوزو او انجون چطور ماسک او حجاب نوی اغوستی تون چلند ور سره کوین. ده مخی پسید که ما طالبان نپریشتی او شاعت چکینو که نور شزی نوی مجبور یو چه ده طول سید کرایه ور کرو. پا ده بد اقتصادی حالت که چه میرمنی کار هم نلری دیر سخته ده.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د 2021 میلادي کال په دسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې په کله محرم پراته تر 8 کیلومتره پورې د نګرځیدلو موضوع یاد شوی و. له دې حکم وروسته افغان میرمنې د تګ راتګ پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ شوې. د ښځو د حقونو فعال نرګس احمد زی چې خپل هم له ورته ستونزې سره مخ ده وایي چې د طالبانو حکومت په خپل دې حکمونو له سره غور وکړي.
ډیری ډریوران یا رکشاوان زړه نه کوي چې میرمنې دې پتنه ول باندې انتقال کی یا هم کچری او هغه سره نارینه نو سیږي مشکلات پیخیږي. زما په نظر کې اسلامي امارات په دې موضوع باندې یو څه بیا سره غور وکړي او خپل دغه پریکړه یو څه تغیر کړي. دا به خو
عبدالمجید چې د کابل په ښار کې تونس موټر چلوي وایي چې د طالبانو له حکم نه وروسته میرمنې په مخ کې څوکۍ کې نه کېنوي ځکه ویریږي چې جنجال ورته جوړ نشي. د شا په سیټ کې هم که نورې ښځې نه وي مجبور دی چې له یوې میرمنې څخه د دوو کسانو کرایه واخلي.
تونس موټر چلوم، د تیلو د قیمتي د طالبانو د فرمان سره زه نه سم کولی په سیټ کې یو سیاسر کېنم، په څنګ کې بله سیاسر له کومه کوم ورته که پیدا کېږي نو یوه دانه نو که نورې پیدا شي ورسره ښه ترخه که نورې پیدا نه شي یوه دانه مجبوره من کته کړو ځکه چې طالبان په سیټ کې نارینه نه ورسره پرېږدي. یا په شا سیټ کې مثال د څلور نفرو جای ده، څلور نفر لپاره کې یو خزه کېدی مجبور هغه من کته کو یا نور هغه ته خزه پیدا کو د فرمان سره د شبر کړه موږ ډیر سخت مشکلات سره سره یاسو نو ته هیلم ده چې دغه سیستم دوی برابر کړي
خو د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وای د دوی په حکم کې یوازې دومره ویل شوی دی چې خزه د محرم پرته واتیا کیلومتر واټن کې یوازې سفر نه کوي محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې دوی د خاري موټرو په مخ کې څوکۍ کې د میرمنو له ناستې سره هیڅ ډول ستونزې نه لري
نه
موږ دا نه دي ویلي کله چې میرمن یوازې وي نو موټر ته دینه پورته کیږي که چیرې په ښار کې وي نو موټر ته پورته کیدلی شي شریعت دا مني او موږ هم ستونزه نه لرو مخکې هم داسې څه نه وو اوس موږ هڅه کوو چې په دې برخه کې د ښځو ستونزې حل کړو
د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیاځلي واکمنۍ دوه سره تر اوسه ښځې د دوی له سخت محدودیت سره مخ دي په دې اړه نړیوالو سازمانونو هم غبرګون ښودلی دی له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي په اکثره ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه نشته په لرې واټن سفر کې محرم او اجاب جبري شوی دی دغه څه دي چې په تیرو لسو میاشتو کې پر افغان میرمنو باندې عملي شوي دي آن په کابل کې د علماو په درې ورځنۍ غونډه کې چې تیره شنبه پای ته ورسېدله میرمنو ته د ګډون حق ورنکړل شو د یادونې وړ ده چې په تیر جمهوري نظام کې به میرمنو په خپله موټر چلوه خو اوس د موټر زده کړې کورسونه هم د دوی پر مخ تړل شوي دي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
له تاسو درنو اوردونکو څخه مو په فیسبوک کې پوښتنه کړې و چې د پاکستان د ویزو په خښتو او په تورخم کې له کوم ستونزو سره مخامخ یست د یو شمېر اوردونکو پیغامونه به د دې خبرونه په ترڅ کې له تاسو درنو اوردونکو سره هم شریکو خو اوس افغان ادبي بهیر د فعالیتونو د بیا پیلېدو په اړه افغان ادبي بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسي ادبي غونډې کوي له سموځي راهیسي غونډې ځندېدلې وي خو اوس د دې بهیر غړي وای یو ځل بیا په کابل کې خپل غونډې پیل کړې دي جزئیات په دې راپور کې
دلته د افغان ادبی بهیر د بیا پایل لومړنی ناسته ده چې لیکوال استاد محمد آصف سمیم پکې خبرې کوي د استاد سمیم په وینا افغان ادبی بهیر له تیرو 28 کلونو راهیسې د پښتو ادب خدمت کوي او هیله من دی چې ځوانان دې خدمت ته دوام ورکړي د افغان ادبی بهیر غونډې له څه مودې راهیسې د کورونا او ورپسې د سیاسي تحولاتو له امله نه کېدې خو اوس د دې بهیر غړو تکل کړی چې له دې وروسته به د پخوا په څیر هره جمعه په کابل کې غونډې کوي د افغان ادبی بهیر غړی او د بهیر د بیا پایل د لومړنۍ ناستې ګډونوال رضوان الله وبرنګ وایي
له نیکه مرغه تیره جمعه د چنګاښ پر لسمه د بهیروالو ملګرو په ګډه هڅه د افغان ادبی بهیر غونډې بیا پیل شوې لومړۍ غونډه مو تر سره کړه غونډه د پخوا په څیر او دا چې لوی ځند وروسته وه ډېره پرجوش او ښکلې وه
د افغان ادبی بهیر د بنسټ ایښودونکو له ډلې مشهور شاعر پیر محمد کاروان په اوسنیو شرایطو کې د بهیر د غونډو بیا پیل یو نیک اقدام ګڼي هغه وایي بهیر مخکې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې وه او اوس به هم دا کار کوي
زما په خیال افغان ادبی بهیر په افغان ادب کې یو ډېر خوږ رنگین میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی چې له پیله د افغان ادب په تیره د پښتو ادب لارویانو ته نوې زرغونې او ګلورینې دروازې پرانستې دي افغان ادبی بهیر د هجرت په دوران کې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې په تیر شل کلن دور کې هم او دا د نن سبا هم نیسي که افغان ادبی بهیر همداسې په مینه او اخلاص له هنر او له ادب سره همګامه وو د پښتو ژبې د روانو زمانو نسلونو ته به هم د ذوق او ښکلا زرین لاسونه ور وغځوي ان شاء الله
په ورستیو کې ادبي غونډې په دې خاطر پیکه شوې وي چې ځینو شاعرانو او لیکوالو د زده کولو لپاره په کتابونو او نورو ته د خبرو رسولو لپاره په ټولنیزو شبکو او ویپاڼو بسنه وکړه خو شاعر او د افغان ادبي بهیر غړی مولوی محمد علیم بسم الله وایي زده کړه یوازې په کتابونو کې نه کیږي بلکې د هر مسلک له کسانو سره په ناسته کې هم ډیر څه زده کیږي
مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایلی دی سی دی دین یو برخه په کتابونو کې نه زده کیږي دغه برخه د خو خلکو سره په ناستو ولاړو کې حاصلیږي نو د ما په نظر دا خبره عمومي ده په ټولو علومو کې د هغو علومو د رجالو سره ناستو ولاړو ضروری ده نو د ادبي بهیرونو یوه ګټه هم دغه ده. بل افغان ادبی بهیر، افغان ادبی بهیر خو ما له ډېر استادانو اورېدلی سي، څومره استادان، څومره ژورنالیستان، څومره ادیبان افغان ادبی بهیر روزلی دي. هغه پوهنتونونو کې نه دي روزل شوي، په پښتو پوهنتونونو کې.
افغان ادبی بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسې غونډې کوي، په غونډو کې یې مشاعرې په شعرونو، لنډو کیسو او نورو ادبي ژانرونو کره کتنې او کله ناکله په ادبي موضوعاتو لیکچرونه هم ورکول کیږي.
اوس هم د دې سات لنډ خبرونه.